ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
අස්සලාමු අලයිකුම්. ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ ඔපදීනෙන් තාතා ඛබරි ඛරබණිකි ජස්තස කෝර්බා අද්නන් රෂිත් තසත හර්කලේ වයම්. نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جولای د میاشتې دریمه نیټه ده. په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې د سهار پنځه نیمې، او دلته واشنگټن ډي سي کې د زیارت د پنجشنبې د شپې 9 بجې دي. د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی. د امریکې د دفاع وزارت یا پینټاګان په تازه رپورټ کې وایي چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ییزې ډلې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري، او د امریکا او نورو هیوادونو په سرتیرو باندې په بریدونو کې خپلې ګټې ویني. کرونا وایرس د لاسه تروسه په پاکستان کې د 2 سلویښت ډاکټرانو په شمول 85 روغتیایي کارکوونکي مړه شوي دي. په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیره 2,00,000 نه اوښتې ده، او امریکا کې په یو ورځ د کرونا د 50,000 نه زیاتې نوې پیښې راپورټ شوي. د روس رای ورکوونکو په لویه کچا په آئین یا اساسي قانون کې د بدلونونو د ریفرنډم ملاتړ کړی چې تر مخه صدر ولادیمیر پوټن 2024 کال پورې په واک کې پاتې کېدلی شي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان په تازه رپورټ کې وایي چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ییزې ډلې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري، او د امریکا او د نورو هیوادونو په پوځیانو باندې په بریدونو کې خپلې ګټې ویني. د افغان طالبانو او د امریکا د 3 فروری د 1/10 نیټې د تړون د مخې طالبانو ژمنه کړې چې خپل اړیکې به د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره پرې کوي. د خپلو 15,000 قیدیانو تر خلاصېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون کوي، او دا چې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره به نه پرېږدي چې د دوی تر واک لاندې سیمې د القاعده یا نورو ترهګرو ډلو لخوا په امریکا د برید لپاره وکارول شي. خو د پینټاګان وروستی خپور شوی رپورټ وایي چې طالبانو اوس هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. په 1300 میاشتو کې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیانو شمیره د 14,000 نه 8,600 ته راکمه کړې شوې ده. بل طرف ته د افغانستان د سولې بهیر لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په پاکستان کې لیدنه کاته کړي، او د افغانستان د سولې په حق له غږېدلي، او پاکستان یو ځل بیا د افغان د سولې د پروسې څخه خپل ملاتړ او د مرستې هوډ څرګند کړی. خاغلی قریشی خلیلزاد ته ګیله کړي چې د نړیوال ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کال 2019 رپورټ په حقایقو نه دی ولاړ، او په دې رپورټ کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې او لاسته راوړنې لپامه ورزول شوې دي. د کرونا وایرس د لاسه تروسه په پاکستان کې 2 سلویښت ډاکټرانو په شمول 85 روغتیايي کارکوونکي مړه شوي دي. د کرونا وایرس په دغه مړه شوو روغتیايي کارکوونکو کې 14 پیرامیډکس، 2 نرسیانی او 1 میډیکل زده کوونکی هم شامل دی. د اپریل په میاشت کې د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو د کرونا وایرس د ژغورنې د اسانتیاوي د نشتوالي پر ضد احتجاج کړی وو چې پولیسو ورباندې تشدد کړی وو او نیولی وو. تر هغې وروسته د پاکستان په ټولو صوبو کې ډاکټرانو د روغتیايي اسانتیاوو د نشتوالي شکایتونه کړي وو. په دغه هیواد کې تروسه 2,00,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس د لاسه ناروغه شوي، او 4,500 نه زیات کسانو د دغه وایرس د لاسه ژوند بایللی دی. د کرونا وبا خورېدو وروسته په اول ځل په امریکا کې په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې د 50,000 نه سیوا نوې پیښې راپورټ شوې دي. د روس رای ورکوونکو په لویه کچه په آئین یا اساسي قانون کې د بدلونونو د ریفرنډم ملاتړ کړی چې تر مخه صدر ولادیمیر پوټن تر 2024 کال پورې په واک کې پاتې کېدلی شي. د ښاغلي پوټن د صدارت موده په 2024 کال کې پای ته رسی، خو هغه اوس کولی شي چې په اساسي قانون کې د نوي بدلون له کبله د 2 نورو شپږ کالو مودې لپاره خپل ځان د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید کړي. د روس مرکزی الیکشن کمیشن په وینا تقریبا ټولې رای شمیرل شوې دي چې تر یوې اونۍ په دوران کې ترسره شوي، او 88% رای ورکوونکو په اساسي قانون کې د بدلون کولو او 20% رای ورکوونکو یې مخالفت کړی دی. د هند حکومت د روس جوړ شوي 3 جنگي جت الوتکی دا خستو او د یو کوم شپیتا نورو الوتکو توان زیاتولو منځوري ورکړی دا هند خپل پوزي ځواکونو د نور قوی کولو فیصله په داسې محل کې کړی چې پوزي گاونډي هیواد چین سره په پوله پروت دی او د دوانو هیوادونو ترمنځ تاوتریخواله زیات شوی دی. د رائټرز خبری ایجنسی د راپورټ تر مخه د هند دفاع وزارت ویلي چې په دغه الوتکو کې یوش میک 29 الوتکی او یو درزن اس یو 30 الوتکی شامل دي او په دغه باندې به 2.3 ارب امریکایي ډالر مصرف راځي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وسره دغه رپورټونو برخه تا د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان په تازه رپورټ کې ویلي چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ییزې ډلې وسم د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد پوځیانو باندې په بریدونو کې خپلې ګټې ویني. په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي زموږ همکار نوشیروان قلندر.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لخوا د رپورټ په افغانستان کې د سولې خبرو په عمل او د بین الافغاني خبرو په مستقبل پوښتنې راپورته کړې دي چې پکې پینټاګان دا وکړه ده چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ییز ډلې له طالبانو سره اړیکې لري. پاکستان او افغانستان کې د پینټاګان د دې تازه رپورټ په اړه شیډونکو بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د قانوني چارو پخوانی مشاور عبدالستار سادات د پینټاګان د رپورت په اړه وای په کال 2014 کې امریکا ویلی وو چې القاعده ته ډیر زیان اړولې او یوازې یو څو غړي په افغانستان کې موجود دي. خوای بیا هم د حقانی ډلې په شکل کې یو ډله موجودیت لري چې ځانته افغان طالبان وای او د القاعده سره اړیکې لري. د ولسمشر پخوانی مشاور عبدالستار سادات نور صدا شوای
کال کې امریکایانو څخه کوم گزارشونه نشول په ټوله سیمه کې ډېر القاعده یوازې د ډېر شغل موجودیت معنی او دغه رئیس هغه خلک هم د پام وړ وو چې ستل او یا هداقل درک معلوم نشو نور بل القاعده کوم منظم عملیات شنه دي کړی چې دغه حضور ثابت شي. اخرین حادثه په هلمند کې دا وشو چې د هند دو چې مسول التو جلسو پر صورت نه گزارش بیا هم نشي را دي د لایغه کم غړي چې دلته شته یا ژوندۍ پاتې دي. طالبان لا هم دومره منظم نه دي او بل هغه خپل ډیر زیات رادیکال خلک دي خصوصا جنگیالي القاعده ته ډیر زیات احترام او درناوی دی دغه په لیکو کې زه شک لرم چې په اړه پیمانه کې القاعده ضعیف هم وي حداقل د طالبانو جنگی لیکو سره د اړیکه قطع شوی یا لکه حقانی شبکې غونډې د سیاسي ادرسونو سره نو دا گزارش سړی ردول نه شي. دا ټول هغه فشارونه دي چې بیا الته په امریکا کې داخلي بازار لري یعنی د سولې پروسه په یو شکل باندې وزندېږي د متحده ایالاتو تر انتخاباتو پورې.
د افغان طالبانو امریکا ترمنځ د 3 فروری په یو کم درشم نیټه د یو تړون تر مخه طالبانو ژمنه کړې و چې خپل اړیکې بعد القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروډلو سره پرې کوي. خو د پینټاګان وروستي خبر شوی راپورټ ښایي چې طالبان اوس هم له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې د پینټاګان دا خبره چې د القاعده د طالبانو د وړې کچې وسلوالو یا قیادت سره رابطې شته که څه هم رښتینی خبره وي خو دا چې القاعده اوس په طالبانو دومره اثر نه لري چې د سولې روان عمل زیانمن کړي او یا په طالبانو څه اثر ولري. بریګیډیر سید نذیر نور صدا سوای
د دې نه خو انکار نشته د افغانستان کې یا په دې نړۍ کې د القاعده غړي به موجود وي لیکن تر څو پورې چې د داسې خلکو چې وړاندې غدي سره وابسته او ول د طالبانو لو لیول خلکو سره غوي سره د تی کوي نو دغه سو انکار ته یا داسې دا غي امکان شته دی لیکن بل طرف ته چې دا غوي کوم نظریات دي یاد د طالبانو سره چې کوم وړاندې تعلق یا غلې ول باندې دا غوي اثر انداز کې دل دي دغه څنګه ګڼم چې هغه کې دومره دی دغه شته دی چې القاعده په طالبانو باندې اثر انداز شي.
بریګیډیر سید نذیر وايي دا هم ممکن ده چې امریکا د دې رپورت د لارې په طالبانو او افغان سیاسي ډلو فشار اچوي غواړي چې د سولې عمل کې ګړندې هڅې وکړي.
البته دا چې د امریکې تر طرفه دا یو فشار هم کېدلې شي چې طالبانو باندې راوړي چې هغوی نور په دې لاوز نامه باندې مضبوط کړي. او بل طرف ته دا هم ورکول غواړي چې یاره یو قسم ته افغان حکومت ته یا نورو خلکو ته چې هلته کومې سیاسي ډلې دي یا نورې شبکې دي هغوی ته دا پیغام ورکول دي چې هسې نه چې مونږ د دې ځینو وضو چې دوی کوم سولې عمل دی په هغې کې لږ تیزي راولي هسې نه چې بیا داسې خلک لکه القاعده د دیزي کې فعال شي لکه څنګه چې اوس داعش ډېر زیات فعال دی په افغانستان کې. نو دا مختلف پهلو د دې کېدلی شي.
د پینټاګان په دې رپورت کې چې د تیر جون میاشت کې خپور شو راغلی چې پاکستان په 2019 کال کې هغه وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. پاکستان دغه رپورت په حق له خپل بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له لارې خفګان ښودلی دی او د امریکا څخه یې غوښتنه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو لپاره امریکا ته پکار ده چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د پاکستان رول وستایي.
کورونا وبا په چټکتیا سره په ټوله نړۍ کې خپریږي او په ورستو ورځو کې په امریکا کې د نوي کیسونو پراتک کې اضافه شوې ده او دا اول ځل دی چې په یوازې امریکا کې په یو ورځ کې 50,000 نوي کیسونو تصدیق شوه دي. په دغه قلبان نور تفصیل راکوي زمون همکار شهبزاده په دې رپورت کې.
د کورونا وبا خورېدو او امریکا ته در رسیدو وروسته په لومړي ځل په امریکا کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې د 500,000 نه زیاتې پیښې رپورت شوې. د چهارشنبې یا شروع په ورځ د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې 9,000 نوي کسانو ته کورونا لګېدلې. دغه معلومات د کورونا وایرس د اغیزمنو خلکو د شمیرو معلومولو لپاره د اټلانټیک میگزین لخوا ورکړل شوې. د کالیفورنیا وروستو د امریکا ټکساس ایالت ته چرته چې 13 ورځ 8,000 شپږ او یعنی وی کیسونه رپورت شوې دي. په فلوریدا ایالت کې 6,500 درشپته او په اریزونا کې 3,800 نوي کیسونه رپورت شوې دي. د امریکا نور هغه ایالتونه چرته چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات پیښې رپورت شوې په هغه کې الاسکا، جارجیا، لوئیزیانا، نارت کیرولاینا او ټینیسی شامل دي. په امریکا کې پاتو ویلاتونو کې په یو ورځ کې هسپتالونو کې تر ټولو زیات ناروغان هم داخل شوي. 13 ورځ په ټکساس ایالت کې 6,900 تنه هسپتالونو ته وړل شوي دي او په دغه ایالت کې په دومره لوی شمېره کې د ناروغانو هسپتالونو ته وړلو له سببه هسپتالونه د ناروغانو ډک شوي دي. په کالیفورنیا کې د ناروغانو شمېره سیوا کېدو وروسته د دغه ایالت ګورنر دې ته مجبور شوی چې ایالت کې په میخانو یا بارونو، سینماګانو او د نولس کاونټیانو په هوټلو کې پورته کړل شوی بندیزونه بیرته ختم کړي او دغه هر څه بیا وتړي. نوموړي د کورونا وبا د شروع ورځو سخت بندیزونه بیرته په ټول ایالت کې عملي کړي دي. د امریکا په نورو ایالتونو لکه نیویارک کې د نیویارک خروال بل ډی بلاسیو د خوراکي هوټلو د بیرته پرانستلو پلان ځنډولې ځکه داسې امکان شته چې د نورو متاثره ایالتونو نه کورونا وهلي خلک بیرته په خار کې د کورونا خورېدو سبب وګرځي. د پنسلوینیا گورنر ټام وولف 13 ورځ په ګرد ایالت کې د ماسکونو په مخ کولو امر خپور کړي چې په ټول ایالت کې به عملی وي. په امریکا کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې یا ریکارډ پیښې په داسې وخت کې رپورت شوې چې په امریکا کې د الرژۍ او خورېدونکو ناروغیو قومي مرکز مشر ډاکټر فاوچی 2 ورځې وړاندې د امریکا د سینټ یوې کمیټې ته ویلیو دا موجوده شمیرې یو په دوه کېدلې یا د ورځې د 1,00,000 نه زیاتېدلې شي که چېرې په امریکا کې د کورونا خورېدو روانې څپې مخه ونیول شو. د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ویلي د دسمبر د میاشتې را په دیخوا د کورونا وبا نه اغېزمنو شو 10,000,000 خلکو کې 80% کیسونه یوازې د جون په میاشت کې ثبت شوي چې ښایي دغه وبا د کمیدو پر ځای نوره بدحالۍ ته روان ده. د ادارې مشر ټیډروس ګبریاسس تر ورځ ویلي دا مهال په نړۍ کې د ورځې په حساب 1,60,000 نوي کیسونه رپورټ کیږي. نوموړي زیاته کړې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره هیوادونه باید ګټور ګامونه پورته کړي. د نوموړي په وینا د کورونا ناروغان معلومول، د نورو نه جدا کول، بیا معاینه یا ټیسټونه او د هر ناروغتن پام کول، د کورونا ناروغ سره نږدې شوی کسان لټول او قرنټین کول، د صحت کارکونکو تربیه کول او دوی لا پوره اوزار یا آلات ورکول، خلک په دې خبره پویول چې ځان او نور خلک به څنګه د کورونا نه ساتي. نوموړي زیاته کړې کوم هیوادونو چې خواره ورګامونه پورته کړي هغه ته یو سخته او لوی لار ورپغاړه ده. د WHO مشر ویلي یوازې په ټیسټونو نه کیږي نه په ټولنیز واټن کیږي نه یوازې د کورونا اغیزمن معلومول او نه یوازې په ماسکونو کیږي دا ټول به په شریکه کول وي. نوموړي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې چې کومه یو زده کړه شوې هغه دا ده چې هیڅ هم ناوخته نه دي که په هر یو هیواد کې هر قسم حالات وي دا بدلیدلی شي. دا ټیډروس اشاره د ماسکونو اړخ ته وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پورې ماسک نه په مخ او تر څو میاشتو پورې د ماسک خیال دولو وروستو نوموړي تیر ورځ د فاکس نیوز په یو خبرونه کې ویلي که زه یو داسې ځای کې یم چېرته چې خلک ډیر وي نو زه به ماسک په مخ کوم. صدر ټرمپ زیاته کړې زه د ماسک مخ کولو په حق کې یم. زما په فکر دا ښه دی حقیقت کې ما ماسک په مخ کړې او زما خوښ شوی دی چې دا څنګه ښکاري. دغه یو تور رنګ ماسکو او ما ته خو لګېدو که خلکو ته پکې ځان خلګي نو ماسکونه دې په مخ کې. امریکایي صدر بیا په دې خبره شک څرګند کړی چې د ماسکونو په مخ کول دې په خلکو لازمي وګرځول شي او خپل هغه خبره بیا تکرار کړي چې کورونا وایرس په یو وخت کې خپل ختم شي. خو طبي ماهرین وایي کورونا وایرس په اوس چارې هم نه ختمیږي لکه څنګه چې د زکام وایرس ته د دې په شان به پاتې وي. په استرالیا کې د وکټوریا ایالت چارواکو د هغه تورونو په لټنې پیل کړي چې ګنې د حکومت لخوا د قرنطین لپاره ټاکل شوي هوټلو کې نامناسبه انتظامات شوي دي. په دغه تورونو کې په یادو هوټلو کې د ساتل شو خلکو کم امنیت د هوټل بې تربیت عمله د کورونا نه ځان ساتنې سامانونو غلط استعمال او داسې دعوې چې ګنې د هوټل د امنیت لپاره ساتل شوي کسان د میلمنو سره په یوه کوټه کې اوده شوي وو. د دغه تورونو وروستو ګڼ شمېر کسان د دغه مرکزونو نه وتلي دي. د استرالیا په میلبرن ښار کې په نږدې ورځو کې د کورونا پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی. په نیوزیلند کې د صحت وزیر نن د زیارت په ورځ په دې استعفا ورکړې چې د مارچ په میاشت کې هغه وخت د خپلې کورنۍ د غړو سره د اوبو غاړې ته تللی و کله چې په نیوزیلند کې سخت ټولبندیز پر ځای و. دغه وزیر د اپریل په میاشت کې هم په دې تورونو استعفا ورکړې وه خو وزیر اعظم یې په هغه وخت استعفا نه و منلې.
او د کرونا په اړه باندې یو بل رپورت چې ویل کیږي په پاکستان کې هم ورسته ورزه د کرونا پیخې یا مریضان زیاتیږي او په دغه هیواد کې دوه کم شپېته د صحت کارکونکو ژوند د لاسه ورکړی چې پکې دوه سلویښت ډاکټران هم شامل دي. نور تفصیل زمونږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورت کې راکوي.
له کرونا وایرس په مرسو دغه روغتیاي کارکونکو کې ديارلس طبي مرستندوی کسان دوه نرسي او یو میډیکل زده کوونکی شامل دي. د اپریل په میاشت کې د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو له کرونا وایرس د ژغورنې د اسانتیاو د نستوالي په ضد احتجاج کړی وو چې پولیس اور باندې تشدد وکړ او نیولې وو. تر هغه وروسته د پاکستان په ټولو صوبو کې ډاکټرانو د روغتیاي اسانتیاو د نستوالي شکایتونه کړي وو. د وی ورسپانی ګلف نیوز د خبر لمخې د پاکستان په سند یالت کې چې له کورونا وایرس تر ټولو زیات اغیزمندې تر اوسه 22 په پښتونخوا یالت کې، یوولس په پنجاب کې، لس او په بلوچستان کې، و همدا ډول په اسلام آباد کې 15، ګلګت بلتستان کې 3 روغتیاي کارکونکو له دې وباڅخه مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په هغه هیواد کې تر اوسه 15,318 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوی دي چې له هغوی څخه نږدې 2,800 روغ شوی خو 2,501 کم اویا تنو لا هم علاج روان دي یا ځانونه ګوښه کړی دي او 240 په روغتونونو کې داخل دي. ګلف نیوز زیاتوي چې پاکستان کې تر ټولو زیات 309 روغتیاي کارکونکي په پښتونخوا صوبه کې اغیزمن شوی چې په هغوی کې 855 ډاکټران، 202 نرسانی او 601 اویا پیرامیډیکس په کورونا وایرس اخته دي. په سند یالت کې بیا نږدې 1,190 روغتیاي کارکونکي په کورونا وایرس اخته دي چې په هغوی کې 1,040 ډاکټران دي، 1,020 نرسان دي، 242 پیرامیډیکس دي او هم له هغوی څخه 22 تنه له دې ناروغي څخه مړه شوي دي. په پنجاب کې تر اوسه 1,100 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس اخته دي چې په هغوی کې 615 ډاکټران، 1,018 نرسانی او 301 پیرامیډیکس شامل دي. په بلوچستان کې هم تر اوسه شاوخوا 422 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس سخت سوي دي چې په هغوی کې 315 سرویس ډاکټران، 8 نرسان او یو کم اویا پیرامیډیکس شامل دي. د دې تر څنګ په پلازمینه اسلام آباد کې 450 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس سخت سوي دي چې له هغوی څخه 315 ډاکټران، یو 50 نرسان او نږدې 15 اتیا پیرامیډیکس یا مرستندوی طبي کارکونکو شامل دي. په ګلګت بلتستان کې 115 روغتیاي کارکونکو تر اوسه په کورونا وایرس اخته سوي دي چې په هغوی کې 15 ډاکټران دي. او د پاکستان تر ولکه لاندې په کشمیر کې 3 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس اخته سوي چې 15 پکې ډاکټران دي، خو هلته د کوم ډاکټر یا بل روغتیاي کارکونکو د مړینې خبر نه دی ورکول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل د جولای په لومړۍ نیټه په روغتیایي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا ته په لیږل لیک ټینګار کړی چې د روغتیایي کارکونکو روغتیا ته دی پام وکړي. امنستی انټرنیشنل په خپل لیک کې داسې څو مثالونه هم یاد کړي دي چې په پاکستان کې پر روغتیایي کارکونکو تشدد شوی، پر ډاکټرانو بریدونه شوی او روغتونونو ته زیان اړول شوی دی. دغه نړیوالې ادارې د پاکستان پر حکومت د روغتیایي کارکونکو د ژغورنې لپاره ټینګار کړی دی.
اډرمنو اوریدونکو، تاسو وایسته په امریکا ته د واشنگتن نه وګیئ او وړاندې کوو یو راپورټ د روس پاکل باندې چرته چې په آئین یا اساسي قانون کې بدلون شوی دی او اوس صدر ولادیمیر پوتن کول شي چې د کال 2018 پوري په وخت کې پاتې شي. په دغه حق باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار عبد حسین.
د پوتین د صدرت مودا په 2018 کال کې پای ته رسی، خو هغه اوس کولای شي چې په اساسي قانون کې د نوي بدلون لاقبله د دوا نورو شپږ کالو مودو د پارا ځان د ولسمشره سوکېتا کاندید کړي. د روس اوسنی اساسي قانون لمخې صدر پوتین به داغه اوسنۍ شپږ کلنه موده په 2018 کال کې پای ته رسیدو وروسته خپل سوکې پرګدي. د روس مرکزی الیکشن کمیشن په وینا تقریبا ټول رائے شمیرل شوې دي چې تریوې اونې په دوران کې ترسره شوې او اته 80% رائے ورکونکو په اساسي قانون کې د بدلون کولو او 20% رائے ورکونکو یې مخالفت کې رائے وکړولې. د روس پارلمان سو هفته وړاندې په اساسي قانون کې د بدلونونو منځوري ورکړې و، خو صدر پوتین غوښتل چې رائے ورکونکو نه د ریفرندم یا ټول پښتنې سره د دغه بدلونونو قانوني حیثیت منځوري واخیستل شي. ریفرندم په اصل کې د اپریل 20مه نیټه لپاره ټاکل شوی و، خو د کورونا ناروغۍ له امله وځنډول شو. وروسته هغه هیوادونو څخه دی چې د وایرس لخوا ډیر ځپل شوي دي. په اساسي قانون کې د 2 د نورې مودې د پاره د صدر جوړېدو د بدلون نه علاوه خو شاد 200 نور بدلونونه شامل دي چې پکې د لګ تر لګا پینشن په هم جنس ودونو بندیز او په خده د روس د خلکو د اعتقاد تایید شامل دي. د الیکشن کمیشن مشر الاپیم فالوواوا ویلي چې په اساسي قانون کې د بدلونونو ریفرندم د روڼوالي لپاره چرواکو ډېر مهنت کړې ده. اپوزیشن په حکومت رایو کې د درغلې او تورونه لګولې دي. په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د ریفرندم سارانه کونکي د ایوي غیر دولتي مؤسسې مشر ګولوواس ویلي چې رائے اچولو پر مهال یو شمیر بې نظمه شوي چې ورسته د ټول پښتنې د نتیجو د قانونیت په اړه سنشي ویلې. مدني ټولنو غړو په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د ریفرندم پر ضد د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ماسکو په ریډ سکوئر کې احتجاج وکړو چې پولیسو یو شمیر احتجاج کونکي نیولي هم دي. د جنوري په میاشت کې د روس وزیر اعظم دمیتری میدودوف په یو ناڅاپي اقدام کې د خپل ټولې کابینې سره مستعفی کېدو اعلان کړو چې په اساسي قانون کې د بدلونونو لاره ورسره اسانه شوه. پوتین په کال وزیر کې اول ځل د روس صدر جوړ شو. پوتین چې اوس مهال وښی تکلندې کولای شي د اتیا کلونو په عمر کې هم صدر پاتې شي. پوتین د دیوړاندې هم 2 صدر پاتې کېدو شرط نه د ایوی مودې لپاره د وزیر اعظم جوړېدو سره ځان بچ کړو. په دغه وخت میدودوف د روس صدر جوړ شو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو وایسته په امریکا ډیوته د واشنگتن نه غوږی او اوس وخت شوه دی د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
نړیواله ترقیا لپاره د امریکې ادارې یو ایس ای تر کلونو کلونو پورې ایشیایي ملکونو سره جوخت ملګرتیا کې کار کړی دی او د دغو ملکونو په خپلو خپو د ادریدو د دوی د صلاحیتونو په یقیني کولو کې د دوی امداد کړی دی. ادارې دا کار جمهوري نظام او اقدارو له د ودې ورکولو او د دې د مضبوطولو د لارې کړی دی. دین علاوه دغو ملکونو کې د ذاتي مد لاندې د اقتصادیاتو د ودې او د قدرتي وسیلو د بندوبستونو د ښه کولو په ذریعه هم د خپل دې مقصد په لوري تګ کړی دی. ایشیا لپاره د یو ایس ایډ سترې نائب زنانه منتظمې ګلوریا سټیل ویلي دي چې په خپلو خپو د ادریدو د سوچ ډاډګیرنه د هر قسمه ترقیاتي فیصلې بنیاد ګرځول پکار دي. ګلوریا سټیل زیاته کړه، موږ چې کوم کار کړی دی دین دا معلومه شوې ده چې د مستقلې ترقۍ لپاره یو ملک له ځان په هر څه پوره کول لازمه ده. یو ملک باید چې د دې جوګه وي چې حکومت خپل ټول کارونه په خپلو لاسو کې واخلي او د خپلو ترقیاتي منصوبو لپاره مالی منصوبه بنده په خپله تیاری. په ایشیا کې د اقتصادي ودې او په خپلو خپو د ادریدو په لار کې یو مسله ورسپزیاتي امریت ته کم چې جمهوری ادارې کمزوري کوي او د دې له سببه بدونوانه او بډې رشوتونه خوريږي. په دې لار کې پرته بله مسله د سیمې په ملکونو کې د چین لانجمن کردار دی چې پکې د ناجایزه قرضونو او د قرضونو په جال کې د ملکونو د ګیرولو ناوړه عمل هم شامل دی. مېرمن ګلوریا وایي چې په دې باب له زمون او د چین په طرز عمل کې دا فرق دی چې موږ یو ملک سره د اهم ملګرتیا د شروع کولو په وخت د دغه ملک خېګړې ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکوو. د چین په لین دین کې صفاوالی بالکل نه وي. د چین د لین دین انداز ډیر خفیه وي او د دې ټول زور په دې وي چې د چین له طرفه یو ملک ته د ورکېدونکو قرضونو حال د دغه ملک خلکو نه پوره په پوره پټ وي او همدا سیز د بډو رشوتونو دروازې پرانیزي. چین چې کوم یو ملک سره د قرضو په شکل کې سمالي لین دین کوي نو هغه په داسې طریقه کوي چې په هغه کې د قرض اخیستونکو ملک چارواکو نه څوک تپوس نشي کولی. د عالمی ترقی د مرکز مطابق په دنیا کې د قرضونو د ډیر زیات بوج لاندې پرتو اتو ملکونو کې شپږ ملکونه په ایشیا کې دي. په دې کې زیات ملکونه د قرضونو لاندې په دې وجه بد پسکیندو دي چې د هغوی د قرض لین دین چین سره شوی دی. په دې لړ کې د ون بیلټ ون روډ منصوبه د خصوصي ذکر وړ ده. په دې منصوبه کې چې کومو منصوبو له چین قرضې ورکړي دي دا د چلند توانایي او د بنیادي اډانې د مدونو منصوبې دي. چین چې کله هم یو ملک یا ملکونو له قرضې ورکوي هغه په ډاګه نه ورکوي او نه هر چاته معلومه وي، بلکې دا لین دین ډیر خفیه او پټ ساتلی شي او د کومو منصوبو دپاره چې ورکوي هغه د قرض اخیستونکي ملک د خلکو دپاره قابل اعتراض کیدی شي، ځکه چې د چین په خفیه قرضو مکمل کیدونکي منصوبې عام طور سره د قرضدار ملک د خلکو په خیر کې نه وي. که دغه منصوبې کامیاب نه شي نو قرضونه د قرضداري ملک په الق کې لکه د کونډي انختی وي او دغه ملکونه د دغه قرضونو خلاصولو بیا توان نه لري. د یو ایس ایډ ستره نائب منتظمه ګلوریا سټیل په دې صورتحال خپله لنډه شان تفسیره کې وایي چې یو ملک ستا د ټولو تورو سپینو مالک شي نو ظاهره خبره ده چې ستا ازادي او خود اختیاري به ډز خوري. امریکا د نړیوالې ترقۍ لپاره د خپلې ادارې یو ایس ایډ په ذریعه د خپلو لیندینیانو د مضبوطولو لپاره کار کوي. د هغوی په خپلو خپو د ادرولو کوشش کوي او د محتاجانو د خلاصولو لوري ته بیایي. چین سره مالی لین دین ملکونه د محتاجۍ او د قرضونو دلدل ته ورلړه کوي. امریکا په ایشیا او نورو سیمو کې ملکونو سره د امداد په حق له دا سوچ لري چې یو ملک سره دی د آرام معیار امداد وکړي شي چې پکې د قرضونو ورکولو طریقه کار دی داسې وځ کړی شي چې قرض اخیستونکي ملک په قرض اخیستو ستومانه کیږي نه او په قرض اخیستو د دغه ملک په ازادۍ خود مختاری او عزت باندې هم څه بد اثر ونه غورځي.
قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره د نیم ساعت خبری خبرونه سرته رسید. زه ستاسو کوربه عدنان رشید، تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.